افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې قدرمن دوستانو د ساده ریډیو په یو بل خبرونه کې مواجمل ان ته هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت هیل لري د هواد د هوایي ځواک د پیوړی کول لپاره نوې هڅې بده وسلواله مخالفانو پر ضد د چغړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. نور ریپورتونه لرو خو پیل خبر وکړو. دا ملي جنبش ګن سرچینې وې تمدا چې دا ولسمشر لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم تر راتلونکو لسو ورځو پورې له ترکیې څخه افغانستان ته ستون شي. په بیت المقدس کې نښتې پرون یو وار بیا پیل شوې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ایران راکټي ازموینه پارونکي اقدام بللې. بشپړ خبرونه واورئ. افغان حکومت هیله لري چې د افغانستان د هوایي ځواک د پیوړی کول لپاره نوې هڅې به د وسلوالو مخالفانو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. ولسمشر اشرف غني پرون په هلمند ولایت کې په یوه وینا کې ویل چې ډېر زر به د 680 میلیون ډالرو په لګولو سره د هیواد هوایي ځواک پیاوړی شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد پرون ازادي راډیو ته ویل د دې پیسو په لګښت سره هوایي ځواک ته نوي هلیکوپټر او جنگي الوتکې ورکول کیږي چې د ده په وینا په تاروسي او تهاجمي عملیاتو کې به تر ډېره له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت تېره اونۍ وویل پلان دا دی چې په راروانو څلورو کلونو کې د 2 میلیارد ډالرو په لګښت افغان هوایي ځواک د عملي روزنې ترڅنګ په نوو الوتکو او تجهیزاتو سمبال شي. د افغانستان د ملي جنبش سرچینې وایي تمدا د ولسمشر لومړی مرسیال جنرال عبدالرشید دوستم تر راتلونکو لسو ورځو پورې له ترکیې څخه افغانستان ته ستون شي. د جنبش ویان بشیر احمد تیان چې تېره شپه ازادي راډیو ته ویل هیواد ته د ښاغلي دوستم له راستنېدو وروسته به د افغانستان د ژغورنې لپاره ایتلاف هم رسمن خپل موجودیت اعلان کړي.
ما در تلاش تدابیر و
خغلی تینج وی موگ دا دوی در رسنی دول پارا دا تیاری و پا حدسکی و تیاری مهم نیولی دی. حقا با هم پا یو هفته یا لسو رزو که کابل تراشی و دا نمولی را تک سر با موگ دا نوی تلاف کار هم پایل کرو. دا خغلی دوستم پا مشری دا جنبش ملی دا تا محمد نور و صلاح الدین ربانی پا مشری دا جمعیت اسلامی و دا محمد محقق پا مشری دا وحدت اسلامی گندون و ترمنز دا تلاف خبری نجدی و میاش مخ کی خبری شوی. دا ولسمشر لومړی مرستیال څو میاشتې وروسته لدی چې خپل دفتر ته لتلو څخه منشو نږدې 2.5 میاشتې مخکې ترکیه ته ولاړ. دا جنبش ویان ازادي راډیو ته ویلي چې خغلی دوستم د علاج لپاره په ترکیه کې پاتې دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سیمه ایزو ګواښونو د لمنځوړلو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه همکاري مهمه بولي. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې پرون خپور شو راغلی شي حنیف اتمر او سادات اونال پرون په کابل کې په خپله کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. دا بیان زیاتوي چې دواړو چارواکو د دولتونو ترمنځ د لوړې کچه همکارۍ له لارې د دې ګواښونو د لمنځوړلو پر اهمیت هم ټینګار وکړ. د ناټو د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې څه باندې 6.5 سوه ترکي سرتېري د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان کې ډیر دی. په بیت المقدس کې نختی پرون وروسته لاغه پایل شوې چې د اسرایل لخوا په اقصا جماعت کې د نصب شو امنیتي وسایلو له لرې کېدو وروسته زرګونو مسلمانانو د لمانځه لپاره دغلته هجوم ورور. دا ساحه هم مسلمانان او هم یهودان سپېڅلي ګڼي. د اسرایلو پولیسو اوښکې بهونکې ګاز او ربړي ګولۍ وکارولې او فلسطینیانو د جماعت د احاطې دیوالونه پکان وویشتل. د فلسطین د روغتیا چارواکي وایي چې لږ تر لږه 113 فلسطینیان په دې نښتو کې ټپیان شوي. په بیت المقدس کې کړکیچ وروسته لاغه زیات شو چې د جولای په 14 نیټه په بیت المقدس کې دوو اسرایلو پولیسو د وژل کېدو په دوام اسرایلو په الاقصا جماعت کې د امنیتي وسایلو د نصب په ګډون امنیتي تدابیر پراخ کړل. له ازادۍ رډیونه خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ایران راکټي ازموینه پارونکې اقدام او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړې لیک او د ایران د اټومي موافقې له موادو څخه سرغړونه بللې. دا دولتي رسنیو د ریپورتون لمخې ایران پرون هغه راکټ وته غوې چې د مزکی مدار ته د یو سټلایت د وړلو قابلیت لري. خبر زیاتوي چې سیمرخ په نوم راکټ د مزکی د مدار 1500 کیلومتر واټن ته تر 250 کیلوګرام پورې د سټلایت وړلو قابلیت لري. د بهرنیو چارو وزارت وایاند هیتر ناورت پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې ویل امریکا د اقدام ته د بالستیک توغندیو د جوړولو د دوام په سترګه ګوري او باور لري چې دا سمینه د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې له اصولو څخه سرغړونه ده. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیا او ارمنستان د ګډو پوځي کټو د جوړولو قانون توشیه کړ. دا قانون چې ښاغلی پوتین پرون لاسلیک کړ د کرملین پر رسمي ویبپاڼه خپور شوې. د دې قانون بنسټ هغه موافقه ده چې په نومبر میاشت کې په مسکو کې لاسلیک او د روانې جولای میاشتې په پیل کې د روسیې د پارلمان دواړو جرګو تصویب کړه. په دې قانون کې ویل شوي چې د دې نه وخت هدف په روسیا او ارمنستان او د قفقاز په سیمه کې د امنیت ټینګول دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د کنزاس جمهوری غوښتونکي والی سام براون باک په نړۍ کې د مذهبي ازادیو لپاره د سفیر په دنده وګماري. که د سنا لخوا تایید شي، 60 کلن براون باک به د بهرنیو چارو په وزارت کې د نړۍ د مذهبي ازادیو د څانګې مشر شي. دا څانګه په ټوله نړۍ کې د مذهب په خاطر د خلکو د ځورونې او تبعیض پر مسایلو څارنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د مذهبي ازادیو لپاره کار د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ یوه مهمه برخه ده. پوخانی سناتور براون باک د سودان په دارفور سیمه کې د قتل عام په وړاندې د امریکا د اقداماتو له لومړنیو پلویانو. کانګو او رواندا ته هم د بشري بحرانونو پر مهال سفرونه کړي او د امریکا د بشري مرستو د همغږۍ د ښه کېدو غوښتنه یې کړې ده. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان حکومت هیله لري چې د هیواد هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره نوې هڅې به د وسلوالو مخالفانو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. د اروپایي کمیسیون د یوې بیړنۍ مرستې په توګه د 245 میلیون ډالرو بودیجه ځانګړې کړې څو په یونان کې سارو شو پناه غوښتونکو ته په دې هیواد کې کورونه کرایه کړي. په دې کې یو شمېر افغانان هم شامل دي. افغانستان د بدني ټولنو استازي وایي چې د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو د قانون د اصلاح لپاره یې طرحه حکومت ته استولي. په دې موضوع په ریپورټونو سربیره اوري چې نن د جولای او بخې پرون د جولای 8مه نیټه له انګریزانو سره د افغانانو د دویمې جګړې د میوند تاریخي جګړې 130 کاله پوره شول. دا هغه ورځ وه چې افغانانو انګریز وکونه په میوند کې په شا وتنبول. پر دې موضوع او د دې جګړې د اتلې ملالۍ په اړه ریپورټ لرو. که وخت اوسېدي نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې د سوریې په روکه ښار کې د سوریې د حکومت د اپوزیسون د پرمختګ په اړه یو ریپورټ را سره دی. کور کلی پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه هم له یاده مباسي. افغان حکومت هیله لري چې د هیواد د هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره نوې هڅې به د وسلوالو مخالفانو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړي کولو هڅې په دې وروستیو کې چټکې شوې دي. په اړه یې تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت وایي چې د هیواد د هوایي ځواک د عصري کولو لپاره 70 میلیونه ډالر ځانګړي شوي او د دې ځواک د پیاوړي کولو نوې هڅې به د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. ولسمشر اشرف غنی پرون هلمند ولایت ته د سفر په ترڅ کې په خپله وینا کې د هیواد د هوایي ځواک د تجهیز لپاره د هڅو د پیل خبره وکړه او ویل چې ډیر ژر به د 680 میلیون ډالرو په لګولو سره د هیواد هوایي ځواک پیاوړی شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ راډیو ته ویل چې د هوایي ځواک پیاوړتیا به د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو له بریا سره ډېره مرسته وکړي.
$800 میلیون مصرف باندې به لومړی د افغانستان هوایي ځواک ته خاک هلیکپټر ورکول شي جنګي تیاری دي. نو دا به هغه ضرورتونه پوره کړي او هغه لاسته راوړنې چې زموږ دفاعي ځواکونه په ډېر مېړانه ترلاسه کوي هره ورځ لاسته راوړنې لري. دا به د هغو سره څو چنده ډېرې مرسته وکړي. یعنې نه یوازې چې زموږ د وخت په کمښت کې بلکې زموږ د تعرض او تهاجمي حالت کې به ډېره مرسته زموږ سره وکړي.
د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د افغان هوایي ځواک د ترېننګ د برخې قومندان بریډ جنرال فلیپ سټیوارت تیره اونې رویټرز خبری آژانس ته وویل پلان دا دی چې په روانو څلورو کلونو کې به د 1 میلیارد ډالرو په لګښت د افغانستان هوایي ځواک د عملي روزنې تر څنګ په نویو الوتکو او تجهیزاتو سنبال شي. افغان ځواکونه په روانو جګړو کې تر ډیره د ناټو پر هوایي ملاتړ متکی دي، خو په هغو هوایي عملیاتو کې چې د افغانستان اوسنی هوایي ځواک یې کوي تر ډیره له پخوانیو روسي هلیکوپټرو او سوپر توکانو کوچنیو جنگی الوتکو څخه کار اخیستل کیږي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې په پام کې ده چې د Mi-12 روسي هلیکوپټرو پر ځای چې ترمیم یې ګران دی افغان هوایي ځواک ته بلک هاک امریکایي هلیکوپټرې ورکړل شي، او همداراز د الوتنو او د الوتکو د ترمیم او مراقبت د چارو لپاره به نوي کسان وروزل شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو موږ غږ ازادي راډیو نه اوري. دا رستاخیز تغییر حرکت لسګونه غړي د دریم ځل لپاره د کابل واټون تر وتلو د خپل غوښتنو پر عملي کولو یې ټینګار وکړ. دوی وایي د ملګرو په وژنه کې حکومت په لامته دی او همداراسې د حکومت په شان په بشري جنایت تورن کړل. محمد حدیث پردیس له سیمې څخه رپورټ لري.
رستاخیز تغییر کړي د دریم ځل لپاره د کابل واټونو ته راوتلي. دوی وایي غوښتنې مشروع دي او باید حکومت ورته مثبت ځواب ووایي، او دوی همداراز ټینګار کوي چې دا ځلې غوښتنې نړیوالو مراجعو ته سپاري تر څو ورته رسیدنه وشي.
دوی د یو 15 مادیز اعلامې په خپرولو سره د حکومت مشران په بشري جنایت تورن کړل. د رستاخیز تغییر حرکت یو تنظیمونکی امید احمد پروانی د اعلامیه یو برخه داسې ولوسته:
رستاخیز تغییر از نهادهای مدافع حقوق بشری و سازمان ملل متحد
دی. وی د رستاخیز تغییر حرکت له ملګرو ملتونو او د بشری حقوقو د دفاع له نورو بنسټونو غواړي چې د ملي والی حکومت د مشانو قضیه چې د رستاخیز تغییر حرکت په سولېز مظاهره کې په ډز سره په بشری جنایت او د بشری حقوقو له نړیوال اعلامیه څخه په سرغړونه تورندي د نړیوال محکمې له طریقه دی ورته رسیدګي وشي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د کابل زنبق څلولاري تصویرمه له خونړۍ حمله وروسته د رستاخیز تغییر په نوم د حرکت غړو مظاهره وکړه چې وروسته مظاهره په تاوتریخوالي واوخته او څو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوخته. موږ غوښتل په دې اړه د افغان حکومت نظر هم واخلو، خو ارګ په دې اړه له څویلو ډډه وکړه. خو تر دې افغان حکومت په دې اړه ویلي چې په مظاهره کې درامینسته شوی مرګ ژوبلې قضیه لوی څارنوالي څېړي چې پایلې به ولسره شریک شي. د مظاهره چانو بل لوی غوښتنه دا و چې لارینونه او مدني حرکتونه د وګړو قانوني حقوق دي، خو حکومت د محدودیدو هڅه کوي. د رستاخیز تغییر په نوم د حرکت غړي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تازه د ولسمشر دویم رسیال د لارینونو او تجمعاتو په قانون کې د بدلون غوښتنه کړې ده. د رستاخیز تغییر غړو دلته د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر په څلور لارې کې د ویلامې په خبرولو سره حکومت ته 40 ورځې وخت ورکړ چې د دوی غوښتنې ومني. دوی وایي کبیا هم غوښتنې ونه منل شي نو خپل اعتراضونو ته به پراختیا ورکړي او همداراز به په ټول افغانستان کې د تحسن خیمې ودروي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې په کابل کې پرون د رستاخیز تغییر حرکت لسګونو پلویانو یو ځل بیا لاریون وکړ او د خپل حقونو غوښتنه وکړه. اخواته د لاریونونو او مظاهرو همدارنګه د تجمعاتو قانون د اصلاح لپاره د افغانستان د مدني ټولنو استازو یو طرحه حکومت ته استولې. د دې طرحې په 340 مواردو کې د مدني ټولنو د استازو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ملایزي په پام کې نیول شوې دي. په اړه یې د محمد حدیث پردیس په یو بل رپورټ کې تفصیل اورو.
یو شمیر مدني فعالان وایي د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو په قانون کې مبهم اصلاحات دوی اندېښمن کړي دي. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیع وایي چې د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو قانون ډېری برخې تفسیر ته اړتیا لري. نوموړی وایي په همدې هدف دوی یو طرحه چې 440 موارد پکې وړاندې شوي د پنجشنبې په ورځ د ولسمشر د دویم رسیال دفتر ته استولې ده.
ما نگران حقوق آزادی بیان، آزادی های فردی و آزادی های اجتماعی در افغانستان هستیم.
مونږ اندېښنه لرو چې د بیان او همداراز فردي او اجتماعي ازادي محدوده نشي. په قطعي شکل مونږ په هغه طرحه کې چې استولې مو دا غوښتنه مو کړې چې د قانون باید د بیان د ازادۍ د محدودېدو او د سیاستمدارانو د سوې استفادې وړ ونه ګرځي، او په ورته وخت کې هغه مادې چې د تفسیر وړ دي باید واضح شي، په ځانګړي ډول هغه چې فردي ازادي تر پوښتنې لاندې راولي او دیکتاتوري ته لار هواروي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د کابل زنبق څلورلارې ته څیرمه له خونړۍ حملې وروسته مظاهرې وشوې چې وروسته په تاوتریخوالي واوښتې او یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم واوښته، چې تر هغې وروسته بیا د ولسمشر دویم رسیال د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو په قانون کې د بدلون غوښتنه وکړه. په یاد قانون کې د تعدیلاتو راوستنې ځینې غبرګونونه هم له ځان سره لرل. د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو د قانون په طرحه کې چې په شپږو فصلونو او یو دېرشو مادو کې ترتیب شوی ویل شوي چې پولیس کولی شي په خاصو مواردو کې مظاهرو او تحسن ته اجازه ورنه کړي، او دغه شان د مظاهرو د تنظیمونکو د مسؤلیتونو معلومول یوازې د کورنیو چارو وزارت حق دی. اوس مدني فعالان وایي چې حکومت ته د یوې طرحې په استولو سره د هغو مادو د لرې کولو غوښتنه کړې چې د بیان ازادي محدودوي، خو پوښتنه دا ده چې آیا حکومت په دغه قانون کې نوي بدلونونو ته آماده دی؟ د ولسمشر د دویم مرستیال مطبوعاتي سلاحکار محمد هدایت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په نوي قانون کې به د مدني ټولنو غوښتنې هم په پام کې ونیول شي.
جای نگرانی نیست، گرچه در کمیته قوانین ای تایید شده ولی هنوز در کابینه مورد تصویب قرار نگرفته.
دی وی دا د نخنی وړ موضوع نه ده، که هم د قانون د قوانینو په کمیته کې تایید شوی خو په کابینه کې نه دی تصویب شوی. د تعدیل وړ دی، او هر هغه غوښتنې چې د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې وي حکومت ورسره موافق دی او هیڅ کله یې نه محدودوي. مدني فعالانو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د یوې اعلامیې په خپرولو سره له حکومت غوښتنه کړې چې د وګړو قانوني حقوقو او د بیان ازادي ته درناوی وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
پرون د جولای په 28مه نیټه له انګریزانو سره د افغانانو د دوهمې جګړې د میوند د تاریخي جګړې 130 کاله پوره شول. دا هغه ورځ چې افغانانو انګریز واکونه په میوند کې پر شا وتنبول. که څه هم ایوب خان د دې جګړې اتل و، خو د دې جګړې واتل هم لرله، او د هغې اتلې نوم ملالۍ و. ملالۍ بشیر د میوند د ملالۍ په اړه ستاسو ته دا رپورټ چمتو کړی.
ملالۍ د کندهار د خیک په نوم یوه کلی اوسیدونکې وه. دا کلی د میوند د جګړې میدان ته نږدې پروت و. د ملالۍ پلار شپون و. کله چې برطانوي ځواکونو د 1980 کال د جولای په 28مه د افغانستان د امیر محمد ایوب خان پر ځواکونو حمله وکړه، د ملالۍ پلار او د دې کوژدن هم د دغو ځواکونو په ملاتړ د میوند په جګړه کې برخه واخیسته. ځینې معلومات ښیي چې په همدې ورځ د ملالۍ واده هم و، خو دې د نورو افغانو ښځو غوندې د جګړې د ټپیانو مرسته کوله. هغوی ته یې اوبه وروړې او افغان سرتیرو ته یې اضافي وسلې وروړې. د جګړې پر مهال د افغان سرتیرو شمیر زیات و، خو بیا هم دوی پر شاتګ پیل کړ. ویل کېږي چې ملالۍ خپل پوړنې په هوا کې لوړ کړ او نارې یې کړې:
که په میوند کې شهید نسوې، خدای جلاله بیننګۍ ته دې ساتینه.
له دې سره سرتیرو جګړه چټکه کړه، خو هغه کس چې د افغانانو بیرغ په لاس کې و د برطانوي ځواکونو په مرمۍ وویشتل سو. ویل کېږي ملالۍ دغه بیرغ لوېدو ته پرې نه شود. په ځینو معلوماتو کې ویل سوي چې ملالۍ له خپل پوړنې څخه بیرغ جوړ کړ او پورته یې کړ. ویل کېږي ملالۍ دا لنډۍ هم ویله:
خال به د یار د وینو کښېږدم چې شینکي باغ کې ګل ګلاب وشرموینه.
وروسته ملالۍ هم وویشتل سوه، خو دې د افغان سرتیرو په مورال لوړولو کې لوی رول ولوباوه. له دې سره برطانوي ځواکونه د کندهار پر لور پر شا وتنبول سول، او دا د افغان انګریز په دوهمه جګړه کې د برطانیې لومړۍ لویه ماتې بلل کېږي. د پاچا بیرته راتګ او د افغانستان لپاره جګړه له 1939 کال څخه تر 1943 کال پورې په نوم کتابونو لیکوال او تاریخ پوه ویلیام ډالمپل په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په یوه مقاله کې لیکلي چې د میوند د ملالۍ په اړه په افغانستان کې د انګریزانو د جګړې اړوند د برطانیې په تاریخ کې هیڅ هم نه دي لیکل سوي. خو د ده په وینا د میوند د ملالۍ فعالیت د برطانیې امپراتوري په میوند کې د 19مې پیړۍ له تر ټولو بدې ماتې سره مخامخ کړه. ډارلمپل لیکي چې ملالۍ هغه مهال د افغان ځواکونو لوېدلی بیرغ راپورته کړ، او په ځینو مواردو کې ویل سوي چې دې له خپل پوړنې څخه بیرغ جوړ کړ چې د دې کوژدن د برطانیې له توپچي سره مخامخ سو، او بیا دې ورته لنډۍ وویله:
آشنا مصر پر وطن کښېښود، آشنا می سر پر وطن کشی شد، پتار د زلفو به کفن ورته گندمه.
که څه هم ملالۍ د میوند په جګړه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ، خو دا د افغانستان مشهوره اتله سوه.
دوستانو، اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
د افغانستان په اړه ځینو غربي مطبوعاتو بیلابیلې تبصرې کړې دي. اتلانتیک مجلې په یو مطلب کې لیکلي چې په کندهار کې د وسلوالو طالبانو په یوه وروستۍ حمله کې د افغان پوځیانو وژنې د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو زیانمننه ښکاره کوي. د افغانستان دفاع وزارت منلي چې شپږویشت افغان پوځیان د سه شنبې په شپه په خاکریز ولسوالۍ کې د ملي اردو په یو مرکز د طالبانو په برید سره ووژل شول او دیارلس نورې هم ژوبل شول، خو مخالفینو ته بیا تر دې څو واره زیاته مرګ ژوبله واوښته، یعنې شاوخوا اتیا تنه یې مړه او ټپیان. د مجلې د لانګوار ژورنال د مسؤل مدیر بیل روجو په حواله لیکلي چې طالبانو په دې وروستیو کې افغان پوځیان د فاریاب، غور او پکتیا له ځینو ولسوالیو وتلو ته اړ ایستل، خو افغان پوځیان وایي د فاریاب کوهستان ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې او د پکتیا په جانیخیلو او د غور په تیوري کې د مخالفینو د ځپلو لپاره په کلک هوډ مخته روان دي. اتلانتیک مجلې ویلي د طالبانو لخوا د حملو زور اخیستلو او د داعش حضور په افغان ولسمشر د نظم د بیا ټینګښت او د قانون د حاکمیت په برخه کې فشارونه زیات کړي دي. د مجلې لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اوس وخت د خپلو سیالانو او هغو کسانو له لوري تر فشار لاندې نیول شوی چې پخوا یې ترې ملاتړ هم کاوه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د کندهار ولایت په یو پوځي مرکز د طالبانو وروستۍ حملې ته اشاره کړې ده. د ورځپاڼې د یو امنیتي مقام په حواله لیکلي چې په دې حملې کې چې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې شوې د افغان پوځ 9 سرتیري وژل شوي او دیارلس نورې ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د شپږویشتو سرتیرو وژنه تایید کړې، خو وایي شاوخوا اتیا طالبانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د کندهار ولایتي شورا د یو غړي محمد یونس یونسی په حواله چې دا حمله عامه وژنه یاد کړې، ویلي مخکې له مخکې استخباراتي معلومات موجود دي چې طالبان یوه لویه حمله کوي. د کندهار د ولایتي شورا د غړي دا هم ویلي چې طالبانو افغان چارواکي تیر ایستل او په یو وخت کې په شاولیکوټ، نیش او خاکریز حمله وکړي. نیویارک ټایمز لیکلي چې په تیرو کلونو کې د ناټو په مشرۍ څخه باندې 1500 سرتیرو د کندهار د امنیت د ټینګښت په لار کې سرونه قربان کړل. د ورځپاڼې په لیکنه په کندهار کې وروسته له هغه نسبتا امنیت ښه شو چې په 2010 کال کې د امریکا متحده ایالاتونو د وخت ولسمشر براک اوباما د افغانستان لپاره د پوځیانو شمیر زیات کړ. ناټو خپل جنگي ماموریت په 2014 کال کې په افغانستان کې پای ته ورسو او اکثر برخه پوځیان له دغه هیواده وېستل. اوس وخت چې باندې 1400 پوځیان د ناټو د قاطع ملاتړ په ماموریت کې د افغانستان لپاره پاتې دي. د امریکا متحده ایالاتونو نوې اداره د افغانستان په اړه خپل نوې تګلارې جوړوي او تمه ده ژر اعلان کړي چې ورسره به نږدې 3000 سرتیري هم دغه هیواد ته واستوي.
دوستانو، وړاندې په خبرونه کې اوري چې په لوګر کې د مساینک په قانونو کې د لرغونو آثارو د سپړنې او څېړنې چارې د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته سپارل شوې. همدارنګه به واوري چې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د ککړو اوبو څښلو په بیلابیلو ناروغیو اخته کړي. په پاکستان کې د پشکال د بارانونو له کبله د راوتلو سیلابونو په ترڅ کې د اوختې مرګ ژوبلې رپورټ هم لرو، خو تر دې هر څه مخکې زو سوریې ته. د امریکا د پوځ سرچینې وایي د سوریې د رژیم یوې وسلوالې مخالفې ډلې چې متحده ایالات ملاتړ کوي له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د رقی ښار نږدې نمایي سیمې نیولې دي. په دې اړه د بهرنیو اژانسونو د رپورټونو مهم ټکي احمد تکل دراوري.
په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان راین ډلون ویلي دي چې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو د رقا ښار په څلو کې 15 سیمې نیولې دي. د وای پی جی په نوم د ښځو د ساتنې د قطو ویاندوی نسرین عبدالله ویلي رقا ښار ته دننه پرمختګ ځکه پڅ شوی دی چې د داعش وسلوالو په هر ځای کې ډیر چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي دي. میرمن عبدالله چې د سوریې له شمال څخه یې له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره خبرې کولې وویل د داعش وسلوالو وروسته له دې چې کلابان شول د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو پر ضد انتحاري حملو ته زور ورکړ. هغه زیاتوي چې داعشیان له ملکي وګړو څخه د انساني ډال په توګه کار اخلي او همدا د رقا د مرکز پر لور د دوی د پرمختګ په وړاندې لوی خنډ دی. د وای پی جی ویان د هم وویل چې د دوی جنگیالیو د رقه په سلو کې 15 سیمینی ولیدی او زیاته یې کړه چې د جون په شپږمه د رقه د بیرته نیولو د عملیاتو لپاره تر اوسه دوی پر اتو ناحیو بشپړه ولکه ټینګه کړې ده. په دې عملیاتو کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف هم د هوایي حملو په وسیله برخه لري. دا ائتلاف همدارس د سوریې سیمه ییزو ځواکونو ته سلام مشورې ورکوي. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو له جون میاشتې پر وروسته موده کې له ختیځ او لویدیځ لوري په رقه کې په پرله پسې ډول پرمختګ کړی دی. د رقه سقوط به د داعش ډلې لپاره چې دا ښار خپل مرکز بولي ډیره لویه ضربه وي، ځکه د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې دې ډلې د عراق پر موصل ښار ولکه هم له لاسه ورکړه. خو د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې ښایي د رقه د بیرته نیولو لپاره د سوریې د ځواکونو په وړاندې تودې جګړې په مخ کې وي.
په لوګر کې د مس عینک په کانونو کې د لرغونو آثارو د سپړنې او څېړنې چارې د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته سپارل شوې دي. په دې اړه به له سیمې څخه د نجیب الله لوخیل رپورټ واورو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې د لوګر د مس عینک په کانونو کې به د لرغونو آثارو سپړنې او څېړنې منظم، مسلکي او چټک شي. تیره ورځ د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر پوهان رسول باوري چې د یاد وزارت اړوند د ولایتي رئیسانو د پلاوي په مشرۍ د لوګر د مس عینک سیمې ته ورغلی و، د رسنیو خبریالانو ته وویل د مس عینک په سیمه کې د لرغونو آثارو د سپړلو چارې چې پخوا تر دې د کانونو او پټرولیم وزارت سنبالولې مسلکي نه وي. رسول باوري له افغان رسم شرمنه وکړه چې د مس عینک په کانونو کې د لرغونو آثارو د سپړلو او څېړلو چارې یاد وزارت ته وسپارلې.
خلکو ته ډاډ ورکوم چې موږ به د مسلکي اصول او ارونو پرانا کې د افغانستان دغه د ویار ډک ټاټوبی او زموږ د تاریخ یو زرین پاڼه به هماغه سې چې ایجابوي په هماغه ډول وسپړو و به چړو او خلکو ته به په اړه لازم معلومات ورکړو.
رسول باوري هیلمن دی چې د مس عینک د قانونو په اتو سیټونو کې به د لرغونو آثارو د سپړلو او کیندلو چارې د دریو کلونو په موده کې سر ته ورسیږي.
زموږ حفلیات هم دا اوس نن رسمن پیلو، د دې درو کلونو په ترڅ کې به موږ پوسو چې کم ځای ته رسیږو. شایي دغه اته سایټ چې د دوی په کار دي موږ تر دې درو کلونو د مخه هدف ته ورسیږو، او یا هم شاید دا پیشبینی کو چې د څو کلونو یا د څو وخت د پاره نور هم اړتیا ده چې سپړنې وکړو.
همدارنګه د لوګر د ولایتي شورا غړی ناصر غیرت وایي چې د مس عینک په کانونو کې د لرغونو آثارو په سپړلو کې ځان د دې لامل شوی چې هلته د معدنونو د استخراج چارې نږدې 9 پاتې شي.
مس عینک اکثر ساحه باستاني ساحه ده. په اته ساحو کې چینایانو ام سی سي کمپنۍ ویلي چې دغه اته ساحې تاسو پاکې کړئ، وروسته لاغ نه بیا مونږ کولای شو خپل حفریات وکړو او باستان شناسان به خپل هغه کوي. مونږ لا تروسه په هغه اته ساحو باندې بوختي استو، هغه اته ساحې لا تروسه نه دي پاکې کړي.
بلخوا د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس شفیق پوپل هم د معدنونو په استخراج کې ځان د لرغونو آثارو په سپړلو کې د ځان له کبله بوري او زیاتوي.
اطلاعات فرهنګ وزارت باندې غږ کوي چې دوی د آثار اعتقا په استخراج او استلو کې هم کارمندان زیات کړي او هم په خپل وخت باندې کار شروع کړي، ترڅو دغه آثار اعتقا چې د معدنونو د استخراج مخه نیولې ده هغه لپاره د کار زمینه برابر شي.
د مس عینک د لرغونو آثارو د سپړلو مالي لګښت د تیرو اتو کلونو په دوام بیا هم نړیوال بانک ورکوي.
دوستانو په مخ کې خبرونه کوم د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه ریپورتونه لرل. همدارنګه په نړیوالو رسپانو کې هم دا مسله څرګل شوې و چې په دې هیواد کې امنیتی وضعیت د پخوا په مقایسه خراب شوی. یو شمیر اوریدونکو د امنیتی وضعیت د خرابېدو د علتونو په اړه زموږ په غږ ثبتونکي ماشين کې خپل پیغامونه ثبت کړي اوري.
ستاسو غږ د ازادۍ پر چپو.
السلام علیکم. یو تن تاسو د ریډیو اوریدونکو، زما په نظر اوسنی جنگونه د شخصیتونو په ځای تکر دي او نه د شخصي راتلو او ضوابطو په اساس. نو تر ډیره حده به په افغانستان کې وضعیت ښه شوی وي. او کفیلا وکتل شي په پولیسو کې ټول رتبه چارواکي په فساد کې ښکیل دي، ځکه دوی په اول قدم کې په کابل مرکز کې
یو $2,00,000 ډالر ورکوي او دوی راځي په ولایتونو کې قمانداران کېږي. دوی چې ولایتونو ته ولاړ شي هلته په ولسوالیانو کې د همدغه شان دي، دوی له ولسوالیو قمانداران څخه پیسې اخلي او ته یې مقرروي. نو په دې اساس باید د ولایتونو والیان، همدغسې د قلو اردو قمانداران او د ولایتونو په قمانداریو کې کار اهل کار ته وسپارل شي. نو انشاءالله تعالی په افغانستان کې به یوه سوله او امن فضا قائمه شي. وسلام. السلام علیکم، ذبیح الله یم، یو تن نظامی افسر. غواړم چې تاسو د خپرونې په اړوند یو نظر ته سره وړاندې کړم چې فعلاً جریان لري د اوسانی حالات د رغولو لپاره، چې په افغانستان کې جنگونه فعلاً ډیر سخت شوي دي. د هغو لپاره باید په ولایتونو کې د ولایتونو په سطحه د ولایت قمندان، د ولایت د قلو اردو قمندان، همدغسې ولي د زون قمندان باید یو دغسې شخص وي چې د ملت د خلکو په رایو باید وټاکل شي، نه دغسې چې هغه د سمتي، قومي او ژبني او ژبو لخوا مقرر کړی شي. نو زه غواړم چې نه دغسې ګوره، دغه جنګونه چې دي دغه د دې لخوا دي چې په افغانستان کې ګوره په ولایتونو کې په زونونو کې دغسې قمندانان چوکۍ ورکړل شوي دي د پیسو لخوا، چې هغه شراب خوره دي، وطن خرڅوونکي دي، د دې ملت په وینو ککړ خلک دي. نو دغه خلک که د چوکیو نه هېخوا شي، خلک ورته ورجیک شي دغه چوکیو ته، نو کړی شي چې دغه وضعیت ښه شي.
او سم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. افغان حکومت هیله مند دی چې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره نوې هڅې په وسلوالو مخالفانو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. د جنبشمې ملي د ګوند سرچینې وایي تمه ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تر راتلونکو لسو ورځو پورې له ترکیې څخه افغانستان ته ستون شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سیمه ییزو ګواښونو د له منځه وړلو او دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه همکاري مهمه بولي. په بیت المقدس کې نښتې پرون وروسته له هغې پیل شو چې اسرائیل لخوا په اقصا جومات کې د نصب شو امنیتي وسایلو له لرې کولو وروسته زرګونه مسلمانانو د لمانځه لپاره دغلته هجوم وروړ. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران راکټي ازموینه پارونکي اقدام او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پرېکړې لیک څخه سرغړونه بولي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي راډیو ډاټ کام کې مهر وخت چو غواړي کتل شي. کالی وی خوا په پاکستان کې د پښکل بارونو په تیر و مېش کې د خزو ماشومان په ګړون لکتر لګه 15 نوي کسان وشلې. نو لبل خوا په دې هواد کې د طبي آفاتونو د مبارزې ادارې په روانونه کې د نورو بارانونو او سیلابونو وړاندوي نه کړی ده. لا سیمه څخه زموږ د خبريال رسولې رپورت ورو
کله یوې خوا په پاکستان کې په دې وروستیو کې د مونسون یا په شکل بارانونو لسګونه کسان وژلې. نو له بلې خوا په دې هیواد کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې NDMA په روانونه کې د نورو بارانونو له امله د سیلابونو د راوتو خبرداری ورکړی دی. دغې ادارې د پنجشنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې مونسوني بارانونو او سیلابونو په تېره یو میاشت کې پر خیبر پختونخوا سربیره د پاکستان په یو شمېر سیمو کې لسګونه کسان وژلې او خلکو ته یې پر ځاني زیان سربیره مالي زیانونه اړولي دي. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د قومي ادارې د راپور له مخې سکل د پشکل موسمي بارانونو او سیلابونو په دې هیواد کې په یو میاشت کې د 23 ماشومانو او 12 ښځو په ګډون لږ تر لږه 95 کسان وژلې او لسګونه ټپیان کړي دي. د دغې ادارې د راپور له مخې دغه سیلابونو او بارانونو د پښتونخوا په ګډون د پاکستان په ډېری سیمو کې 131 کسان ټپیان کړي هم دي، خو دغې د روغتیايي وضعیت په اړه څه نه دي ویلي. د یادې ادارې راپور وایي په تېره یو میاشت کې مونسوني بارانونو او سیلابونو له امله په وژل شو 95 کسانو کې د خیبر پختونخوا صوبې 14، د سند شپږ، د بلوچستان 26، د پاکستاني کشمیر او د قبایلي سیمو 14 او د پنجاب صوبې تر ټولو زیات 10 کسان شامل دي. د قدرتي آفتونو د قومي ادارې د راپور له مخې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پشکل بارانونو پر ځاني زیان سربېره مالي زیان هم اړول او کاږي، چې تر دې د مای 233 کورنه هم له منځه وړي، چې تر ټولو زیات 1 په خیبر پختونخوا او شپږ بلوچستان صوبه کې دي. دغه ادارې همداراز په روانونۍ کې د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د نورو مونسوني بارانونو او سیلابونو وړاندوینه اړوندو ادارو ته د چمتو اوسېدو او سیلانیانو ته د هغو سیمو له سفارې د ډډې کولو امر کړی چې د ځمکو ښویدنه ویره پکې ده. په پاکستان کې هر کال د جولای میاشت په پیل کې د مونسون یا په شکل د بارانونو لړۍ پیلېږي چې هر کال پکې د قبایلي سیمو په ګډون په بېلابېلو سیمو کې سیلابونه راوځي او ګڼ شمېر خلکو ته مرګژوب لاړوي. په 2010 میلادي کال کې په پاکستان کې د مونسوني بارانونو له امله سخت سیلابونه راغلي ول چې په ټول هیواد کې زرګونه کسان مړ او تر 2 میلیون زیات اغېزمن کړي، زرګونه جریبه تیار فصلونه یې له منځه وړي او د دې هیواد نږدې 40% ځمکه یې لاندې کړې وه.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دوستان اوس هم مخکې له دې چې د ماشوم د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو، همدارنګه کور کلی پروګرام واورئ. د دې خپرونې وروستی رپورټ راخلو. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د ککړو اوبو د څښلو له کبله په بېلابېلو ناروغیو اخته کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم ستونزه تاییدوي او وایي چې د چټلو اوبو څښل د ګڼو ناروغیو سبب شوي دي. خو د چاپیریال ساتنې اداره، د اوبو رسولو ریاست او د اوبو او انرژي وزارت چارواکي بیا د دغه ستونزې د هواري په خاطر د یو لړ پلانونو خبره کوي. پر موضوع د یوسف خان زدران چمتو کړی تفصیلي ریپورت او ورپسې د ماشوم د حقونو پروګرام او په هغې پسې کور کلی له یاده مباسئ.
په داس حال کې چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره د کابل اوبو له ککړتیا اندېښنه لري، د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې ککړو اوبو یې د ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. د دغه ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې چټلو او ککړو اوبو یې ژوند تر دې رسولی چې ماشومان یې ډېر وخت په روغتونونو کې تیر کړي.
نوم مې سمیر دی. فعلاً چې ګورو نظام د کابل چې ګورو ټول اوبې خرابې شوې او هېڅ اوبې صحیح نه دي. نو د دې عمده علت دا ده چې زموږ دولت دې ته توجه خاصه نه لري او قانون مزن نه لري.
ماشاءالله دو درې یو داسې مریضان شو دیالس دوالس ورځې شفاخانه کې پروت و، ډېر ورسره په تکلیف هم شلو. تمام ورځ شفاخانه کې نه امکانات شته، نه څه دسترسي شته، دواګانې شته نه شته.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ککړو اوبو څښاک او په ځینو مواردو کې ورڅخه استفاده د بېلابېلو ناروغیو سبب ګرځي. د دغه وزارت د روغتیایي خدماتو مرستیال فرید محمد پیکان وایي چې له ککړو اوبو څخه تر ډېره ماشومان اغېزمن دي او د ناروغانو شمېر یې په اوړي کې ډېر وي. دی وایي تر اوسه په شکلي او کتلوي لحاظ داسې ارقام نشته چې وښیي څوک د ککړو اوبو له لاسه مړه شوي دي. شمېرې نشته، خو موسمي ناروغۍ شته. په ګرمیو کې د ماشومانو ناروغي او اسهال ډېر وي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې تر ډېره خپل رول څارنه بولي وایي چې د کابل د ځمکې لاندې اوبو ته که پاملرنه ونه شي تر استفادې به ووځي. د دې ادارې مرستیال ولي مدقیق ازادي راډیو ته وویل دوه مسلې دي: د مسؤولو ادارو او خلکو پاملرنه. که دا دواړه خپلو ناغړیو ته دوام ورکړي، بې له شکه د کابل اوبه به تر دې هم خراب شي. هغه وایي د چاپیریال او اوبو ساتنې لپاره چې تر اوسه کوم اقدامات شوي نتیجه یې نه ده ورکړي. خو د چاپیریال ساتنې اداره په دې اړه هم دقیق ارقام نه لري چې د کابل 100% اوبو ککړې دي. د نفوس او غیر پلاني ساحو ډېرېدل، د ډېرو ډیرانونو موجودیت، د کانالیزاسیون او د اوبو رسولو شبکو نشتون او د سپتیک څاګانو کیندنه هغه عوامل دي چې د کابل ښار د ځمکو لاندې اوبه یې ککړې کړي دي. د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي چې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د سپتیک څاګانو کیندل په زیاتېدو دي او دا کار د دې سبب شوی چې تر 1500 مترو ژورې اوبه ککړې شي. د دې ادارې د شمېرو له مخې په 1391 لمریز کال کې د کابل ښار په نږدې سیمو کې 400 سپتیک څاګانې کیندل شوي وي او اوس یې شمېر ډېر شوی دی. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د کانالیزاسیون د نشتوالي له کبله مجبور دي چې د سپتیک غیر معیاري څاګانې وکیندي.
د کانالیزاسیون نشته نو هغوی مجبور دي چې د سپتیک څاګانې راوباسي، نو طبعاً د صحي اوبو سره ملوث کیږي.
خو د کانالیزاسیون او د اوبو رسولو شرکت عمومي رئیس حمیدالله اعلانی وایي چې د کابل ښار د ککړو څاګانو او اوبو د تصفیه لپاره په دوه پلانونو کار کوي. هغه وایي چې ټولو دولتي ادارو او لوړ پوړیزو ودانیو ته ویل شوي چې د فاضله اوبو سیستمونه جوړ کړي. د ډیرانونو موجودیت او بیا یې ښخول هم د کارپوهانو په باور هغه څه دي چې د ځمکې لاندې او سطحي اوبو د ککړتیا سبب کیږي. د کابل ښاروالۍ والی بیا وای چې دوی د کثافاتو ډیرانونه لخاره بیرون پیوا آزاد از مکه کې خخوي. د کابل ښار والی د تنظیف ریاست مرستیال نظیم ابراهیمی وای چې له کابل څخه هر ورځ 15,000 میټریک ټن ډیرانونه ټولوي. دا وخت ټولې کثافت دانۍ خخیږي. له دې وروسته زموږ پلان دا دی چې کثافت دانۍ تصفیه شي او د کابل ښار په څلورو سیمو کې به دا معیاري تصفیه خونی وي. له دې سره د اوبو او انرژي وزارت د کابل سیند د ځمکې لاندې د اوبو د ککړتیا یو بل لامل ګڼي. د دغه وزارت د ځمکې لاندې اوبو د کنټرول رئیس محمد نعیم توخی وایي دا مهال سیند ته نږدې د ډیرو کورونو تشنابونه د کابل سیند ته بهیږي. ښاغلی نعیم وایي چې وزارت یې د ځمکې لاندې اوبو د تغذیه پروژه عملي او د شاتوت بند جوړوي چې ورسره به د اوبو ستونزه تر ډېر اندازې کمه شي. دی وایي د اوبو او انرژي وزارت دا مهال د مصنوعي اوبو د تغذیه پروژه تر لاس لاندې لري. د دې پروژې لومړني کارونه پیل شوي او دا کار د اوبو کچې له لوړولو او د ککړتیا د کمیدو سره مرسته کوي. له دې سره د چاپیریال ساتنې ادارې د چارواکو په باور په کابل ښار کې د واحد اوبو رسولو شبکې نشتون بل هغه ستونزه ده چې خلک یې ککړو اوبو ته مجبور کړي دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا وخت په ټول هیواد کې شاوخوا 45% وګړي پاکو اوبو ته لاسرسی لري. د چاپیریال پیژندنې یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې حکومت دې برخې ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او اړوندې ادارې په بېغورۍ تورنوي. له دې ډلې محمد بهیر وایي دوی د کابل ښار ټولې اوبه ککړې شوې دي. د دولت مسؤلینو او عام خلکو بې پروايي دا ستونزه لا جدي کړې او همدوی یې عاملین دي. له انتقادونو خبرداریو او شکایتونو راخوا دا وخت د ستونزې حل لار څه ده؟ د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي چې د نفوسو د تراکم مخه باید ونیول شي او د کابل کانالیزیسون باید ژر تر ژره جوړ شي. د دې ترڅنګ د اوبو او انرژي وزارت د اوبو رسولو ریاست د شاتوت بند په ژر پرانیستي ټینګار کوي چې د دوی په باور له دې کار سره به په کابل کې د اوبو کچه لوړه شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر منو دوستانو، آیا خبر یاست چې ځینې وخت ماشومان نارمل نړۍ ته نه راځي؟ یعنی مخکې له دې چې پیدا شي سی ستونزې لري. دا چې له دغو ستونزو څه ډول مخنیوی کولی شو، د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر رضوان الله اسد مپوښتلی. هغه په پیل کې وایي چې 100% ولادتونه په غیر نارمل ډول سره کیږي.
نارمل ولادت کمنګ تاسو ګورو تقریبا 99% ولادتونه چې کوم دی په طبي شګل سره مختزي. کله چې ماشوم پیدا کیږي هغه ورسته د ولادت نه د یو دقیقې په دننه دننه کې هغه ژاړي یا تنفس اخلي او دا غټول حرکات اندرنګه تنفس د زړه حرکات او د هر څه نارمل وسی. خو یوازې په 10% واقعاتو کې داسې کیږي چې دا ولادت په نارمل شکل سره نه وسی. په دې کې یا ماشوم ته ستونزه وسی او یا مور ته ستونزه وسی چې دغه په نتیجه کې دا نه ولادت چې کوم د غیر نورمال شکل ځانته غوره کوي.
بله، دا ماشومان چې په غیر نارمل ډول باندې نړۍ ته راځي کوم مشکلات دوی لري؟
هغه مشکلات اول دای چې د حمل په دوران کې کله چې ماشوم د مور په نس کې وسی هغه دوران کې ستونزې د مور په صحت کې موجود وسی چې دا هغه په وجبانی ماشوم متاثر کیږي. او دویم هغه وجوهات چې کله د دې ولادت پروسې یا پیدا کېدو په وخت کې ماشوم ته پیخیږي، نو هغه مشکلات کوم چې د پیدا کېدو په وخت کې پیدا کیږي هغه د جملې نه مهم دغه چې کوم دی هغه دا دی چې ماشوم وروسته د ولادت نه په طبیعي شکل سره په نفسي شکل سره نشي کولای چې تنفس واخلي، ناغز د تنفس ستونزه موجود وسی. بر علاوه د هغه نه کېدای شي هغه ته انتانات او میکروبونه واخلي او همدارنګه د ولادت په دوران کې هغه ته جروحات یا زخمونه پیدا شي.
دغه 10% ماشومان چې تاسو یاد کړل چې د دوی هغه ولادت په نارمل ډول نه وي شوی، یعنی دوی غیر نارمل نړۍ ته راغلي، ادغه علاج څه کېدلې سي؟
یو دا دی چې کله د مور صحت خنه وسی، مثال په تور باندې کله چې مور د وینې لوړ فشار ولري، کله چې مور د زړه په ادمي کفایې باندې اخته وسی، کله چې مور د شکر ناروغي ولري، یا همدارنګه کله چې مور د اسما ناروغي یا د نفس تنګي ناروغي ولري، د پښتورګو مزمنی ناروغي ولري، د جګر مزمنی ناروغي ولري، یا دای چې مور کم خونه وسی د حمل په دوران کې، یا دای چې مور په طبي ډول دغه قد هغه کم وسی، لکه د 145 سانتیمتر نه دغه قد کم وسی، یا وزن 45 کیلوګرام نه کم وسی، یا په سوی تغذی باندې اخته وسی، یا دای چې مور لکه په دوخانیاتو باندې معتاد ای، سیګریټس کی نسوار استعمال ای، یا نور لکه کم چې نشئی مواد یا غونه استفاده کی، یا مختلف میکروبونه دی شوا دی کله چې مور د حمل په دوران کې واخلی، د دې په واسطه باندې ماشوم متاثر کیږي او د ولادت پروسه په نارمل ډول مختنسی.
کوم سی ستونزې تاسو یاد کړی چې د حمل په دوران کې کله کې وخځه ولري نو بیا ماشوم غیر نارمل نړۍ ته راځي، په دغه وخت کې آیا کولای شي د خپل سی ستونزې حل کړي، درمل نه وکړي؟
بالکل، دا کېدای شي په هغه صورت کې چې کله مخکې دی نه چې یو مور حمل واخلي، هغه لاړ شي یو ډاکټر ته او هغه خپل ټول صحت هغه چیک اپ وکړي، یا خپل صحت وګوري چې څنګه دی، معاینات خپل تکمیل کړي چې کومه ستونزه خو نه لري. او بل مهم دغه چې کوم دی، هغه دا دی چې د حمل په دوران کې کم تر کمه مونږ دا سفارش کوو چې څلور ځله د حمل په دوران کې مور باید لاړ شي یو کلینیک ته یا صحیح مرکز ته، او هلته خپل معایناتو کې تر څو وګوري چې خپله دا هم صحت مند ده، او کوچنی چې کوم د په نس کې دی هغه هم صحت مند دی او که نه دی، که کومه ستونزه لري او که نه لري.
هغه ماشومان چې دوی په نارمل ډول نه دي پیدا شوي کنه، وروسته له پیدا کېدلو نه له دوی سره څه باید وسی؟
یو د هغه نه چې ډیر زیات مهم دی، او هغه دا دی چې کله ماشوم پیدا شي او فوراً په اوله دقیقه کې هغه د تنفس ستونزې ولري، یعنی ماشوم ونه جاړي، نفس نشي اخیستی، په دوی صورت کې هغه مهم دغه دا دی چې هغه ته باید تنفس ورکړی شي په مصنوعي شکل باندې، تر څو کولی شي چې هغه په بنفسي شکل سره سا واخلي او دا مشکل حل شي. ځکه که چېرته څلور دقیقو پورې یا 15 دقیقو پورې ماشوم سا وانخلي، په دایمي ډول دغه دماغ ضربه ویني او هغه ته بیا مختلف ستونزې پیدا کیږي. بر علاوه دغه نور مشکلات چې کوم دي، کېدای شي چې ماشوم ولادي سوی شکل ولري، مختلف اشکال دي چې هغه کېدای شي د بدن په مختلفو سیستمونو کې موجود وسی، چې هغه د یو ډاکټر د خوا نه معاینه شي او هغه ستونزې په وخت باندې پیدا شي، نو هغه لپاره لازمه توصیه او درملنه وشي، انشاءالله د ډېرو مشکلاتو او ستونزو نه په آینده کې مخنیوی کیږي.
دا ډول ماشومان چې کله لږ لوی شي، وخت د لیک لوستی سي، بیا درس څنګه؟
هغه ماشومان چې کم سا اخیستلو یا تنفس اخیستلو کې ستونزې لري، یا هغه ماشومان کله چې د مور په ګیډه کې او په هغه وخت کې مور ته بعضې میکروبونه دي، کله چې مور په هغه میکروبونو باندې اخته شي، نو د ده امکانات شته چې دغه ماشومان وروسته د ولادت نه نسبت نور نارمل ماشومانو ته هم په فزیکي لحاظ سره او هم په ذهني لحاظ سره یو اندازه کوندي چې هغه مرض په شدت او درجه پورې اړه لري چې څومره وخت د سانه د اخیستلې، یا کوم میکروبونه په کم میاشتو د حمل کې مور اخیستي وو، دغه شدت څومره.
د تاسو مشوره کورنیو ته څه کېدلی سي چې دا ډول ولادتونه هیڅ ونیسي، یعنی هیڅ ماشوم غیر نارمل نړۍ ته رانسي؟
زما ټولو کورنیو ته دا مشوره ده چې مخکې دې نه چې مور حمل واخلي، باید دا یو نږدې کسی مرکز ته لاړ شي او خپل ټول معاینات وکړي، تر څو ویني چې آیا دا حکم او صحیح ستونزه نه لري. او دوهم چې ډېر مهم دی، هغه دا دی چې باید د حمل په دوران کې کم از کم څلور ځله په اوله درې میاشتو کې، لکه کله چې درې میاشتې حمل شي یو ځل لاړ شي، همدارنګه په شپږمه، اتمه او نهمه میاشت کې دا لاړ شي، کم از کم څلور ځله، تر څو د ډاکټر لخوا یا ډاکټرې لخوا دغه معاینات وشي او کتل شي چې کومه ستونزه خو نه لري. او دریم د ټول نه مهم دغه دا دی چې ولادت باید ټولې میندې کوشش وکړي چې په یو صحیح مرکز کې یا د یو ماهر کس په لاس باندې ولادت وشي.
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اکثره خلک نه غواړي چې خپلې ښځې سی مرکز ته بوزي، دوی یو ډیر لوی خطر سره ماشومان او میرمنې مواجه کوي. تاسو خلکو ته څه وایي او دوی ولې دا کار کوي؟
که غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راشي او هغه ماشوم ستاسو ښه آینده ولري، نو تاسو کوخه وکای چې خپل نږدې صحیح مرکز کې ولادتونه باید وشي. دا چې ولې نه کوي، اکثره مشکلات یا د ترانسپورت ستونزې لري چې کله کله په ډېر لرو پرتو سیمو کې ترانسپورټي مشکلات، خصوصا د شپې د خوا ترانسپورت موجود نه وسی، یا بعضی وخت بعضی کورنیو ته اقتصادي ستونزې وي چې هغه نشي کولی چې د ترانسپورت دپاره کرایه برابري کړي، یا بعضی داسې ټولنې هم شته چې هغه عنعنوي ډول یا کلتوري ډول باندې دا ښه نه ګڼي چې د هغو د زنانو ولادت دې په یو سی کلینیک کې یا په یو سی مرکز کې ترسره کړي. هغو کوشش کوي چې دا ولادتونه په داخل د کور کې وشي. کله چې کوم اختلاط یا مشکل سره ستونزې سره مخ کېږي، په هغه صورت کې بیا دوی سی مرکز ته مراجعه کوي چې په اکثره حالاتو کې د مرګ سره مخ کېږي او ستونزه ډېر مخته تللی وسي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، خیر
اوسئ.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر رضوان الله اسد خبرې د ماشومان په اړه واوریدي چې غیر نارمل نړۍ ته راځي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
آزادی رادیو تا په دیش میره خپل پیغامونه رو لگی 0000 2 3 4 5 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
بسم الله قدم را
ودونو ته د ډیرو کسانو راغوښتل څنګه دي؟
رقابت پیدا کیږي. وای پلانی ودو که دوه عمر خلک راغوښتل، زه باید لزنه که زیات نه کم خوراونه غواړم. دغه رقابتونه بی جای دي چې خلک توانی کړی دي.
ولزنی کورنۍ لحاظ نه ډیر کسان راغوري.
افغانستان خلکو داسې عادت لري کنه، که یو نفر یو کې بل نفر یو نه کې هغه ته پیغور پیدا کیږي چې داخل زوی ته ونه شو کولای، مثلا جګرخونی نور په د فامیل کې پیدا کیږي.
در ډیر خلکو را بلل کوم ستونزې پیدا کوي؟
د خبرو دوستانو په خاطر باندې چې دغه د پاره کمره نه سي، هغه باندې قرض کوي او سور پی بل بل چانه قرضې، هغه به ورلا ک پټول مرکم پوره کوي.
بسم الله قدم را واخل شایستنا بکی پشتنینا
بکی. قدر من دوستانو، د واده اصلي هدف د دوو کورنیو او دوو کسانو خوښي، نیکمرغي او د نوي ژوند پیل وي. خو له بده مرغه د بې ځایه رواجونو او سیالۍ لمن په ځینو ځایونو کې دومره غځېدلې چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. ځینې کورنۍ د لور په خسرخېلو باندې دامني چې واده کې ډېر لګښت وکړي، خو ځینې نور بیا خپله غواړي چې واده ته په زرګونو کسان راوغواړي او ډول ډول خواړه ورته برابر کړي چې دا مناسب کار نه دی. هغه کورنۍ چې اقتصادي ښه دی، هغوی هم باید خپل ودونه او د خوښۍ نور مراسم ډېر محدود او ساده ونیسي تر څو نورو خلکو ته نمونه شي. په دې رقم به هغه چې کمزور اقتصاد لري دې ته مجبور نشي چې په ودونو کې ډیر کسان راوغړي او ګران بیا ډوډۍ ورته برابر کړي. په پیل کې مولڅو ته نسخه پوښتلې چې په ودونو کې ډیر لګښت او د ډیرو کسانو را بلل څنګه دي.
کوم څه دی نو چې ګور درنده چې بری پر دې لور مو خوش نه ده چې په مخته بو یو تل کې نه خو ما خو په شر راځي.
ماله ورځي واده شوی ده، دا شپږو میاشتې شوې به خیر افریدینه. حالا سره ورکه، حالا سپین ورکه، دا د کور وکالت ورکه، دا ورکه، هغه ورکه، هغه په دوی یاده سره خپه دي نو دوی راځي نه هغه ورته افریدي ده.
جانان
خلق ټول نالته ویلي وه دی خو تعمیر کې نه دي پراته بل منزل کې نه دي پراته دی له کمه کې کم وختانه دی له کمه کې خو هر شی په قرض پور م ورته پوره کړ بېخي داسې د چې وړل وه شوي نه دي سن ته هم رسېدم داسې کچه سړی موږ نه ولیدلی و نه ورځو نه راځي مړی ژوندی م چش کولی ده وش یو ورځ راغی ولوم یې پرېږده موږ ویلې وږه اخلو سواري ته وراچو دغه چې د چا به وسه کېږي د چا به نه کېږي اوس دغه د مامې زوی ته کوزده کړې ده اوس وسه مې نه کېږي چې خپل واده وکړم دومره جنجالونه مونږ تېر کړو او دومره سختي م تېره کړو په قرض او په پور یې پیدا کړو یو ته م غاړه پټ کړو بل ته م غاړه پټ کړو لیکن ښځې بیا بدرنګه راته وښېږي یوه ښځه م راته ښه نه ښېږي
روزو کسانو ته چې دوی خپل غوړی په ودونو کې ډیر لګښت وکړي او په زورګونو کسان رو غوړي ځینې خوده چې توان نه لري له همدې عمل مجرد پاتې دي
از خپل مجرد پاتې شوی هم همدغه یې وجه ده خو چې دا مصارف زیات نشي کسان نه خبره او دوه کسان خبره همدغه ده چې کورنۍ ترمنځ د خفګان راځي
ما اوسیال ماینس کې سره ورسی ټول خلک خړلی باید خلک هم داسې د موږ خوړي
باید کوشش وکړو چې ډیر محدود کسان خبر کړو ضرور نه ده چې دا نور 300 کسان 1500 شپږ کسان وغوړو تکلف ته هیڅ ضرورت نه ده همغه شرعي مراسم باید ادا شي موږ وزن ډیر قرضدار کوو نه
خو به اکثر ودونه په کور کې کېدل میلمانه به هم دومره ډیر نه وو خو اوس ارڅ بدل شوی که یو کس خپل وادت زر کسان غواړي بل سیالین 2000 غواړي د کابل سونکو اجمل وایي چې هم دای لاته چې ورځ تر بلې لګښتونه لهات نه ډیر زیاتیږي
هر هوټل ته چلور شي 2000 نفر 3000 نفر 4000 نفر تر 5000 نفر پورې په هر هوټل کې دوی ودونه نیسي افغانستان خلک خود سي عادت لري کنن که یو نفر یو کې بل نفر ونه کې هغه ته پیغور پیدا کیږي چې د خپل زوی ته ونه شکوله یا د خپل ګور دې دا کورې ونه شکوله کنه دا مسله جګرخونی نور په د فامیل کې پیدا کیږي چې زر نفر ډوډۍ وږي لس لکه روپۍ کیږي او دا لس لکه روپۍ نه یو نیم لکه روپۍ دوه لکه روپۍ په خپل کلی کور وطن کې دوی ودنه وکړي کنه څو رقم کرایي ظرف ورشه چې وګوري کنه په دوه لکه روپۍ خور غریب تم ډوډۍ کیږي او خپل میلمانو ته عزت کیږي هوټلو ته لاړشي تاسو اصلا د لور له طرفه دایره بجنی شته د هلک له طرفه د میلمان غړي دي او هغه نه بجنی شته د چا نه غړي یقین وکړه چې داسې خلک شي وي چې عملته د بل چا په حساب باندې پیسې قرض کړي دي هوټل ولاته ورکړي دي
د لوګر اوسیدونکو شفیق په نظر کچېره واده ته ډیر کسان راوغوښتل شي یو خو هغه سي قدر او عزت نه کیږي لکه څنګه چې په کار وي بل توانې ټولو غزوانانو ته رسیږي چې ودونه مخکې لري هغه هم بیا مجبور وي چې ډیر کسان دعوت کړي که داسې ونه کړي خو کم راځي
لاس لکه یا پنځه لس لکه یا پنځه لکه یو سړی څلور زره یا درې زره روپۍ معاش لري هغه به څه رقم خپل زوی ته یا خپل فامیل ته چې واده کې په څه ترتیب له کوم مدرکه پیدا کړي چې هغه مصرف کړي ورته
د ننګرهار اوسیدونکی حلیم وایي چې پیسه دار خو پیسې لري چې مصرفوي په واده کې ډیر لګښتونه بیا غریب کسان دې ته مجبوروي چې له نامشروع لارو نه پیسې پیدا کړي او واده پرې برابر کړي
دا به پیسه دار وي ول یو غریب مسکین چې پیسې نه لري ماش باندې یا لزره یا پنځه زره ماش باندې هغوی ته دا ډیر لویه ستونزه ده مجبور مکلف دی چې یا غلاو کی یا رشوت وخوري یا په نورو ناوړو کارونو باندې لاس پوری کی یا قرض کی ځکه چې نن سبا رواج دی دا مونږ او تاسو باید رواج پسې باید ونه ګرځو خپل توان قدر کار مخکې بوزو د خپل خپې دی هغه خپل بړستن په اندازه باندې خپې دی کی
د هلی په باور هغه کسان چې ډېرې پیسې لري په واده کې د ډېر لګښت په ځای دی هغه روپۍ هلک او جلۍ ته ورکړي چې راتلونکي ژوند کې اقتصادي ستونزو سره مخ نشي
که پیسه دار یې نو پیسه داري په دې کې نه ده چې ته خلکو ته ډوډۍ ورکړه خپل نوم دغه که دومره ته پیسه دار یې نو دغه پیسې دې راټولې که خپل زوم ته ورکړه خپل لور ته ورکړه چې په هغه باندې یو تجارت وکړي یو کاروبار وکړي تر څو په آینده کې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ نشي بله بدبختي په دې ملک کې دا ده پیسہ دار ہے تو دنیا دار ہے پنجہ ذرا نہ چل ذرا کسان ہم واڑے دس خلق میں چ کور آباد ولا چ بیر تلاشی یو خبر ان یو خبر کی چ یا ڈوڑی سڑا وا یا مثلا سالون خنو بے ندمی پکے وا نو دا اس بے زے مصرفون دی
مریم هم به ځای سیالي د دلامل بولی چې په کورنۍ کې خوابدي او شخړې پیدا شي ځکه ټول کسان خو دومره پیسې نه لري چې په واده کې د پیسې دارانو په اندازه لګښت وکړي
د ناکریزو شپه د جدا په هوټل کې نیول کیږي تخت جمعي د جدا په هوټل کې نیول کیږي اوس ډیری خلک هیڅ خپل رواجونه په کور کې سرته نه رسي یالن چې کیږي دا ټول په یوې شپه کې مده یو ځای کې وشي او ختم شي لاړ شي خپل لارې پسې چې دا ټول اضافه مصرفونه دي یا مثلا موټرې رنګارنګ موټرې ګلپوش کیږي چې د ما د واده موټر باید ل کیمری نه پورته وسی کته دی نه دا ټول مصارف دي نو هنرمندان دی فلانی هنرمند دی ما واده ترای شي او هر هنرمند $2000 نه پورته پیسې اخلي زر نه خو کم نشته دی دا ټول دم دی سرمایه داران کارونه دي چې ټول رواجونه خراب کړی دی او هر څوک دا توقع لري چې زم باید یو سرمایه دار سره واده وکم که سرمایه دار نه او قسمت کې غریب سړی نو هغه بیچاره ملامتي کې پدې دودونو کې
د اسلام له نظره هم په ودونو کې ډیر لګښت په خسترګ نه کتل کیږي دینی عالم سمي ولا ریحان وایي چې تر ټولو غوره نکاح هغه نکاح ده چې مصرف پکې کم شوی وي
تاسو وګورئ په اسلام کې ولې مرغه لیده ولې ما د دې الک او د جلی په مشوره باندې چې سونه د جلی خپلوان وي سونه د الک خپلوان وي هغه سره راو واړي د نکاح نه بعد په یو متوسطه غذا باندې چې یو جانب ته هم په غي تکلیف نه وي هغه ورته ورکه هغه ته ولې مو د دین علاوه دغه سي رقی تقسیم ول دغه سي وټلون ریزرو کول اول ته بي ځای مصارفات کول ولدا د اسلام په مبین دین کې منی ګرځول شوی دی دا اسراف دی او الله العالمین فرمای ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین اسراف کوونکی د شیطانانو ورونه دی د جلی مورم په دې کې داخله وی د الک مورم په دې کې داخله وی اول د جلی مور وای داس چاته لور ورکوما چې هغه به ډیر پیسې ولري هغه ډیر سمیدار وی او په هوټل کې واده وی او موټر وی ولته کې سی وی او جنجالونه وی او دویم طرف ته د الک مور هم دا خبره کوي چې زمونږ ارمان نه دی وته او ارمان زمونږ زی ګونډیانو په هوټل کې واده کړي مونږ هم پاتو کو نو دا سی ودونه کول د اسلام دین سره اړخ نه لګی د حرام دی او دا چې دا ولی ورزنه دوی اقتصاد ته ضربه ورسی به سبا لور مشکلات سره مخامخ کیږي زوی مشکلات سره مخامخ کیږي به دینه جلوګیری وکړي